درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي رادیو دي نن ورځ دي خبرونه په فایل کې مو زه هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې پایلم له خبرونو کو اسلام آباد ویلي چې د هند لوري د توغندیو بریدونو په نتیجه کې په پاکستان کې اته تنه وژل شوې ده. پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دا بریدونه جګړې اقدام بلل او ویلي دي چې هواد حق لري ورته قوي جواب ورکړي. هند چهار شنبه په ورځ سهار وختي اعلان وکړ چې د پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په سیمه کې نه ځایونه په پوځي بریدونو کې په نخه کړي. د دواړو اټومي وسله لرونکو ګاونډیانو ترمنځ کړکیچ هغه مهال زیات شو چې تېره میاشت په هندي کشمیر کې د وسلوالو په یو برید کې شپږ ویشت تنه سیلانیان ووژل شول. په دې اړه وروسته په خپرونه کې تفصیل لرو. د افغانستان په اړه نور وړاندې خبرونه لرو خو تر هغې مخکې بیا هم د پاکستان په اړه. پاکستاني چارواکي وایي د پاکستان په جنوب لویدیځ بلوچستان ایالت کې د سې شنبې په ورځ د یو ماین په چاودنه کې و پاکستاني ملیشه سرتیري وژل شوي او پنځه تنه نور ټپیان شوي. د پاکستان پوځ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د بلوچستان د بلتون پالې ډلې بلوچستان د ازادي بخونکي پوځ غړو د امنیتي ځواکونو په کاروان په کور کې د جوړ شوي بم په وسیله برید کړی. دا برید د کچی سیمې ترمنځ د مچ خارګوټي ته نږدې شوی دی. د بلوچستان د ایالتي حکومت یو لوړ پوړي چارواکي فرانسې خبري اژانس ته ویلي هغه موټر چې په نښه شوی د امنیتي عملیاتو لپاره د روان کاروان برخه و. نوموړي زیاته کړې د پیښې پنځه ټپیان د هلیکوپټر په وسیله د بلوچستان ایالت مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي. دا طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په لسو ولایتونو کې د باران او ناڅاپي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. د ریاست د سې شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن به په خوست، پکتیا، ننګرهار، لوګر، میدان وردګو، پروان، بدخشان، نورستان، کاپیسا او کابل ولایتونو کې ورښتونه وشي چې ورسره د تالندې او برېښنا او ناڅاپي سیلابونو د راوتو امکان هم شته. تمه ده چې د باران اندازه به په بېلابېلو ولایتونو کې له لسو تر دیرشو میلی متره پورې وي. همداراز په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان په مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې به نسبتا توندو بادونو د لګیدو امکان وي چې چټکتیا به یې په بېلابېلو سیمو کې له پنځوسو تر پنځه اویا کیلومتره په ساعت کې وي. دا خبرداری داسې مهال ورکړل شوی چې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا د تېرې جمعې په ورځ د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالۍ د سیلابونو له امله لږ تر لږه پنځه تنه مړه شوي وو. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. یو شمیر ایرانی رسنوی ریپورت ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیب دراتونکو ونې پترس کې د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ تهران ته سفر وکړي. د مهر خبری اژانس د سې شنبه په ورځ راپورت ورکړ چې د طالبانو د پلاوی او ایرانی چارواکو ترمنځ په دې لیدنه کې د دواړکی زوړی کو او ګډو په اړه خبري وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د متقید د احتمالي سفر په اړه څه نه دی ویلي. ایران د هغه لږ هیوادونو له ډلو دی چې د طالبانو له حکومت سره تعامل لري او د دوی د ډیپلوماټانو استازي توبې منلې ده. او د سوریې د حکومت یو چارواکي ویلي چې د دې هیواد موقت ولسمشر احمد شرابه نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره د جګړې وروسته د سوریې د بیا رغونې او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. شرح چې د حیات تحریر شام اسلام پالې ډلې مشر دی تیر کال د قوس په میاشت کې د بشر الاسد د رژیم له ترنسکورېدو وروسته واک ته ورسید. دا د موقت ولسمشر په توګه لومړنی اروپایي سفر دی. نوموړی تر دې مخکې سعودي عربستان او ترکیې ته هم سفرونه کړي وو. د فرانسې خبري اژانس رپورټ له مخې د سوریې د اطلاعاتو وزارت په یو چارواکي ویلي چې احمد اشرا او ایمانویل مکرون به د دواړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسایلو په اړه بحث وکړي. دغه چارواکي خپل نوم نه دی څرګند کړی ځکه چې اجازه یې نه درلوده چې له رسنیو سره په دې تړاو خبرې وکړي. دوستانو ستړي مشي وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. اسلام آباد ویلی چې د هند لوري د راکټي بریدونو په نتیجه کې په پاکستان کې اته تنه وژل شوي. هند هم د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په سیمه کې نه ځایونه په پوځي بریدونو کې په نخه کړي دي. د اسلام آباد او ډیلی ترمنځ د تاوده شوي کړکیچ په اړه به وروستي جزئیات در سره شریکو. تر دې ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفون خبرې کړې وې. د هغه خبرو جزئیات هم درکو. دا به واوري چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. یو شمېر افغان کډوال ماشومان چې له پاکستان نه د ایستلو پر مهال له خپلو کورنیو جلا شوي وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دا موضوع په یو بل رپورټ کې څېړو. که وخت و د دې نیم ساعته خبرې مجلې په ترڅ کې نور رپورټونه او موضوعات هم لرو. له موږ سره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
دوستانو بیا هم ستړي مشي. اسلام آباد وایي چې د هند لوري د راکټي بریدونو په نتیجه کې په پاکستان کې 8 تنه وژل شوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د بریدونه جګړیز اقدام بللی دی. ویلي دي چې هیواد حق لري ورته قوي ځواب ورکړي. هند د چهارشنبه په سهار وختي اعلان وکړ چې د پاکستان او د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په سیمه کې 9 ځایونه په پوځي بریدونو کې په نخه کړي دي. د دواړو اتومي وسلو لرونکو ګاونډیانو ترمنځ کړکیچ هغه مهال زیات شو چې تیره میاشت په هندي کشمیر کې د وسلوالو په یو برید کې شپږ ویشتنه سیلانیان ووژل شول. هند پاکستان د دې برید په پلانولو تورن کړ او ژمنه یې وکړه چې ځواب ورکړي. پاکستان بیا د اپریل 22مه دې برید کې هر ډول دخالت رد کړی او ویلي دي چې اسناد لري چې هند د پاکستان په وړاندې د برید پلان لري. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو مشر جنرال احمد شریف په یوې خبري غونډه کې ویل چې هند په شپږو سیمو کې څلور ځایونه په نښه کړي. هغه زیاته کړه چې د هند په بریدونو کې 8 تنه وژل شوي، 15 تنه ژوبل شوي او 8 تنه هم نادرک دي. د پاکستاني نظامی چارواکي د خبري غونډې له پای ته رسیدو مخکې له پښتنو د ځوابولو پرته ویل پاکستان به د دې برید ځواب ورکړي. هغه د هغه رپورټونو یادونه ونه کړه چې ویل شوي د پاکستان هوایي ځواکونو د هند جنگي الوتکې نسکورې کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارر په اکس یا پخواني ټویټر کې ویلي چې د پاکستان لخوا درې جنگي الوتکې او یوه بې پیلوټ الوتکه نسکوره شوې. تر دې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف له اردو ژبو ټلویزیوني شبکو سره په خبرو کې ویلي وو چې په دې بریدونو کې یوازې ملکي اهداف په نښه شوي. صدراعظم شهباز شریف د ملي امنیت د کمیټې د بیړنۍ غونډې پلان د نن سهار 10 بجو لپاره جوړ کړی. د پاکستان د پنجاب ایالت اعلی وزیر مریم نواز چې ایالت له هند سره پوله لري په دغه ایالت کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. دلته ټول ښوونځي، کالجونه او پوهنتونونه تړل شوي دي. پولیس او نورو امنیتی ادارو ته د تیارسی حکم شوه. له رخصتۍ او ډاکټرانو غوښتل شوي څو خپلو دندو ته ستانه شي. پاکستان د لاهور او اسلام آباد د هوایي ډګرونو ټولې الوتنې او فعالیتونه د 48 ساعتونو لپاره ځنډولي او د لاهور هوایي ډګر تخلیه شوه. د هند پوځ په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی ځواکونو نه هاته په نښه کړي دي. په اعلامیه کې راغلي چې د هند وسلوالو ځواکونو د عملیات پیل کړي او د پاکستان او د پاکستان تر کنټرول لاندې د جمو کشمیر سیمه کې ترهګریزې زیربناوې په نښه کړي دي. هغه ځایونه چې له هماغه سیمې د هند پر وړاندې د دوی په وینا ترهګریز بریدونه تنظیم شوي. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې د هند اقدامات متمرکز او سنجول شوي وو او د پاکستان هیڅ نظامي تاسیساتي نه دي په نښه کړي. د روټرز خبري اژانس او وی پاکستانی ټلویزیونی شبکې د ریپورتونو لمخې د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر د مسافر آباد ښار شاوخوا غرنیو سیمو او نورو برخو کې د ګڼو چاودنو غږونه اوریدل شوي. همداراز یو راکټ د لاهور ښار ته نږدې په یوه سیمه کې لګیدلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د دغه برید په اړه ورته معلومات ورکړل شوي او هیله یې څرګنده کړې چې دا شخړه به زر پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د دغه بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې او له دواړو هیوادونو یې وغوښتي چې زغم وښيي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار او د استخباراتو د ادارې له مشر ډګر جنرال عاصم ملک سره د وضعیت د ارزونې لپاره اړیکه نیولې ده. تازه حال دا و دا چې آیا د هند دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې پراخې جګړې د پیلېدو پیلامه کیدلی شي که نه، یوازې بریدونه دي د پاکستان ځواب به څه وي؟ او نړۍ په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالات په دغه سیمه کې نوي راپورته شوي کړکیچ ته په کومه سترګه ګوري؟ د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد را سره په تماس کې دی. دا خبره به له ده سره وڅېړو. آزاد صاحب، له تېرو څو ورځو راهیسې دا خبره کېدله. پاکستاني چارواکو ویل چې دوی معلومات لري چې هند به بریدونه کوي. نن داسې ښکاري چې هند تېره شپه بریدونه کړي دي. دغه بریدونو ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ آیا د یوې جګړې پیلامه یې بولئ او کنه فکر کوئ چې ډېر متمرکز او یوازې داسې بریدونه دي چې هند غواړي هغه برید چې په کشمیر کې شوی دی د هغې یو ډول غچ واخلي او د جګړې احتمال د دواړو خواوو ترمنځ کم دی؟
لومړی خو دا چې دا یوازې د پاکستان اطلاعات نه وو چې هند به برید کوي. هند ډېر په ښکاره دا وویل، د هند لومړي وزیر هم ویل چې موږ خپل غچ اخلو. او د دې تر څنګ تېره اونۍ د هند د مختلفو قواوو مشرانو، د بحري قواوو او هوایي او ځمکني قواو مشرانو خپل لومړي وزیر ته وویل چې دی چمتو دي چې پاکستان باندې برید وکړي. دا یعنی یو ډول ډېره زیاته پیشبیني سوې مسله وه. دوم بحث دا دی چې نه، زه فکر نه کوم چې دا جګړه دې پراخه شي. تر دې وړاندې هم څلور کاله وړاندې هم هند ته یو ورته برید وکړ، په دغه کچه به نه وو. یعنی څلور پنځه ښارونه یې نه وو په نښه کړي، یو ښار یې په نښه کړ، خو برید یې زورور برید وو. هغه سټرایک چې دی ورته ویله، په هغه کې خپلې لاسته راوړنې هم اعلان کړلې. نن هم موضوع همداسې ده. او د دې تر څنګ د هند ځینې چارواکو هم په تېرو یا وبخښئ پخواني چارواکو یا ځینې سیاسیونو هم په تېره یوه اونۍ کې دا اندېښنه ښوولې ده چې هر ډول جګړه د هند هغه ډېر په چټکۍ سره پرمختګ په نړیواله کچه په ځانګړې توګه اقتصادي پرمختګ چې دی په تېرو پنځو شپږو کلونو کې یا په یوه لسیزه کې کړی دی، پر دې منفي اغېز لرلی شي. نو دوی به خپل دولت ته د دې څخه به غوښتنه وکړي چې جګړه ډېره پراخه نه کړي، خو غچ باید واخیستل شي. نو د غچ تر بریده پورې، او د دې تر څنګ دا په داسې مهال هم کېږي، یا د دې جګړې پلان داسې مهال نیول کېږي چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال په هند کې وو په هغه ورځو چې په کشمیر کې په دغو سیلانیانو باندې برید وسو. نو طبیعي خبره ده چې دا مسله د امریکایانو سره هم شریکه شوې ده. متحده ایالاتونو کې په دې بحثونه وسول، د ملګرو ملتونو هم دا بحثونه وکړل. البته ملګرو ملتونو به یو خواته ترې وباسو، لاکن هند وتوانېده چې متحده ایالاتونه د دغسې یو تر دغه کچې پورې د برید لپاره خپل اعتماد
خپل متحدین به هغه څه چې هند ترې شکایت کوي. که څه هم پاکستان اراده یې، دوی وایي چې د دغه ترهګرو ملاتړ دوی نه دی کړی، دغه بریدونه چې کړي دي. دا برید به فکر کوي چې د هندي کشمیر کې په وضعیت باندې اغیزې ولري، او پاکستان که چیرته د هند په وینا د ترهګرو ملاتړ کوي، هغه به په راتلونکي کې د دا ډول اقداماتونه په شاخه
ګوري. دا یوازې د هند ادعا نه ده چې پاکستان ترهګرو ملاتړ کوي. په همدغه شپو ورځو کې دغه برید وروسته د پاکستان یو تر ټولو مهم چارواکی، یعنی په دغه برخه کې د پاکستان د دفاع وزیر، ډېر په ښکاره په مرکه کې د یوې بهرنۍ رسنۍ سره مرکه کې دا وویل چې دی ترهګر روزلی دي، ترهګر روزي، او دا یې د متحده ایالاتونو د برتانیا لپاره دا کار کړی دی. په دې کار یې پښیماني وښودله، لکن د دې څخه انکار ونه کړ چې دوی دا کار نه کوي. لهذا کله چې د پاکستان تر ټولو مهم چارواکی په دغه برخه کې، هغه د دفاع وزیر دی، هغه دا مني چې دوی ترهګر روزي، ورسره دا هم وایي چې دوی د نورو دپاره دا روزلی. نو په دې کې دا په دې معنا چې نور پکې ښکیل دي، او که چیرې اوس هم همداسې وي چې نړیوال قوتونه په پاکستان کې د ترهګرو په ملاتړ باندې ملاتړ کې اوس هم ښکیل وي، نو بیا خو هند نشي کولی چې په یو برید او دوه بریدونو د ترهګرو دغه ځالې له منځه یوسي. البته په نړیواله کچه به اوس ځینې فشارونه وارد شي، ځینې بحثونه به پیل شي چې پاکستان دې ته اړ باسي هغه ډول چې دی د لاس خلاص او په ترهګرۍ کې یو څه فشارونه پر وارد شي. لاکن دغسې برید یا که دا برید یو څه وهم غځېږي، هغه د هغه ترهګرۍ د هغه ایډیالوژۍ چې هلته پاکستان کې، هلته خو په میلیونونه انسانان د دې لپاره روزل شوي، هلته خو مدارس د دې لپاره جوړ شوي دي، او په لسیزو دې باندې کار شوی دی، تر څو چې هغه بشپړ ملاتړ ځینې وانخیستل شي او نړیوال په واقعي ډول، یعنی ستر قدرتونه په پاکستان باندې واقعي فشار رانه ولي، نو د هند په یو برید دوه برید یا درې بریدونو باندې په پاکستان کې د ترهګرۍ ریښې له منځه نه ځي. البته بیا تکرار وایم چې د فشار لپاره به ځینې آلې اوس وکارول.
پاکستان دا مهال پوز مشر د پوز یو ویان د بیګا ویلي دي، همداسې لرن چې دوی به ځواب وایي. صدر اعظم شهباز شریف هم ویلي دي چې دوی د قوي ځواب ویلو حق لري. د تاسو فکر باندې څه ځواب به وایي؟ بریدونه به ورته توګه وکړي او کنه؟
ګوري په پاکستان په ورته محل دا ادا هم وکړه ساس راپور کې هم ما واورېدل چې د درې جنگي الوتکې یو ډرون الوتکې هم وشتلې دا راپرځولې دي. حال دا چې د تقریبا ټول پاکستان هغه پاکستان د پاکستان هغه برخه چې هند ته نږدې برخه ده د پنجاب ټوله برخه د پنجاب تر څنګ د کشمیر برخه د کشمیر سره نښتې د خیبر پختونخوا ځینې برخې چې ابتابات او داسې مرضي دا په ایمرجنسي اعلان کړی ده. هلته پولیس هم دې ته آماده دي چې جګړه وسي. هلته تاسو ځکه څنګه چې تاسو خپل راپور کې ولې ډاکټران رخصتۍ راغوښتل شوي دي ښوونځي رخصت شوي دي هوایي ډګرونه خالي شوي دي دا په دې معنا چې دای وس هم په دفاعي حالات کې او سخت دفاعي حالات کې یعنی دای په هیڅ انوان د دې د عکس العمل ښکاری چې دای څه ډول ورختای په دای کې پیښه شوې ده د دوه ورته عمل توان لري او نه هم دغه د بریدونو مخنیوي کولی شي. که چیرته دا شوای نو په دې کې به دومره ویره نه وای خبره او خارونه به داسې په بشپړه توګه نه خالي کېدلی او خلک به د رخصتو نه راغوښتل کېدی په روغتونونو کې به ایمرجنسي نه اعلانېدلی. دا په دې معنا چې دی اوس هم په دا توقع ده چې هند به لا ډېر پراخ بریدونه کوي او پاکستان ته ننوځي. پاکستان د دې دفاع دپاره ځان ناتوانه بولي ځکه یې دغسې حوالات راوستلی. او بله خبره دا ده چې دوی لوی درستیز ما خبرې دوه ساعته وړاندې واورېدلې هغه سیاسي بیانونه ورکول هغه ویل چې موږ به دا قضیه نړیوالو سټیجونو ته وړو او د هند دغه جنایت به افشا کوو نړۍ ته. حال دا چې د پوځیانو کار دا نه دی. دا باید ملکی رهبران داخل یا د ملکی حکومت هغه برخه دا خبرې وکړي. دې خبره باید د جګړې وای دې خبره باید د انتقام اخیستو وای. دا په دې معنی چې مورال یې لاس ورکړی دی او د بری توان نه لري. یوازې به دفاعي حالات کې دي ډېر تر ډېره د قرباني
تاسو آزاد صاحب دی هند دی وبخې دی پاکستان دی لوی درستیز دی څرګندونو پاړه وویل. د پاکستان چارواکي پرله پسې غواړي چې نړۍ ته ظاهرا قناعت ورکړي چې هند د دوی سره د اصولونه پاړه او په اصطلاح تیری کړی په دوی باندې. نړیوال عکس العمل راځه له سیمې نه راته لنډ ووایه. په سیمه کې د افغانستان په شمول باندې دغه کړکیچ کې د سیمې هیوادونه په کم پلو دي او د امریکا په اړه که څه هم تاسو یادونه وکړه امریکا په دغه برخه کې څه دریځ لري. فکر کوم ظاهرا خو د ټرمپ یوه جمله راغلې ده چې ویلي دي او هیله لري چې دا شخړه زر پای ته ورسیږي.
د امریکانو پایل کمانډر ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر پرونه ورمو زه خبره وکړه چې د خپل دواړو سیالانو سره بته د هند او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې کړې دي او توقع یې دا و چې منا د دې جګړې مخنیوي شي. خو احتمال داسې دی چې هند ور ډیر ضروري دی کړه د بهرنیو چارو وزیر خبره ده نه هند پرې و پاڼه وو سره په دې مسله کې د هند خپل وکی هغه او بخې امریکا خپل وکی ورکړي و د دې تر څنګ په امریکا کې ډېره اندېښنه نه ښول کېږي. په سیمه کې د چین په څېر هېواد هم تر اوسه عکس العمل نه دی ښولی. د افغانستان موضوع که موږ بېخي وي څنډې ته کېږدو طالبانو هغه ډول سیاسي ثبات هلته نشته چې هغه د هغه سیاسي هغه نړیواله کچه باندې د سیاستونو انډول وساتي. طرف بې طرفي یو معقول دریځ ظرفیت خو هلته زه شخصا نه وینم. حتی ایران هم تر اوسه داسې څرګنده څه نه دي ویلي. په سیمه کې نور هېوادونه روسیه څه نه دي ویلي. نو دا په دې معنی چې هند توانېدلی دی چې په تېره دوه اونۍ کې یعنې پر کشمیر د برید نه وروسته دی چې نن برید کوي چې دوه اونۍ تیرې شوې څه بعد دوه اونۍ. دا په دې معنی چې په دې دوه اونۍ کې هغه نړیوال مسایل چې موږ او تاسو مطالعه لرو دی د سیمې قدرتونه او د نړۍ قدرتونه په اعتماد کې اخیستي دي. په نننۍ اصل کې دغسې هېوادونه لکه هند او پاکستان یا ډېری هېوادونه پرته له امریکا اګه که دغه سی برید کوي نو ترې برید پورې هڅه کوي چې نړیوال قدرتونه په اعتماد کې واخلي. یو غوښتل خبره وکي د یو اعتماد نه ورسته دی بیا دا کار کوي په خپل سر یې نسی کولای ځکه ډېر ستونزې په نړیواله کچه او سیمه ییزه کچه
ډېر زیاته باندې آزاد ډېره زیاته مننه. دوستانو د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد چې د سیمې او افغانستان په اړه باندې څېړنې کوي له دمو واورېدل چې په پاکستان او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې د هند د تازه بریدونو په اړه خپل نظر راسره شریکو. مننه ترې کوو. تاسو زموږ غږ لاسادۍ راډیو واورئ.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
دوستانو پرون مخکې لدې چې نن سهار د هند بریدونه پیل شي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سره خبرې کړې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د دې هیواد د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره د هند له وروستیو اقداماتو چې پاکستان د هند له لوري غیر قانوني او یو اړخیز اقدام بولي له دې خبر کړي. د پاکستان او طالبانو د بهرنیو چارو وزارتونو په خبرو شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دا موضوع د محمد اسحاق ډار او امیر خان متقی تیره ورځ په ټلیفوني خبرو کې د دوی دواړو ترمنځ مطرح شو. د چې د پاکستان او افغانستان د دوو چارواکو نور په خبرو کې څه ویلي دي په اړه په مخکې دی رپورټ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې هیواد د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره په ټلیفون خبرې کړې او هغه د هند له وروستي اقداماتو چې پاکستان یې تحریکونکي غیر قانوني او یو اړخیز ګڼي خبر کړی دی. د دې وزارت د اعلامیې پر بنسټ د سې شنبې په ورځ د مې د شپږمې په دې ټلیفوني اړیکه کې اسحاق ډار د سولې او د خپل هیواد د حاکمیت پر ساتلو ټینګار کړی دی. هغه دغه شان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي او دوه اړخیزو اړیکو پراخېدل مهم ګڼلې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دې ټلیفوني اړیکه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو، ترانزیتي مسایلو، سیمه ییزو حالاتو او د پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه خبرې شوې دي. دا خبرې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په پالګام سیمه کې تر مرګونې وسله والې حملې وروسته کېږي. په دې برید کې چې د اپریل په 22مه د سیلانیانو پر موټر شوی و، شپږ ویشت تنه ووژل شول او ولس نور ټپیان شول. هند برید تروریستي وباله او پاکستان یې پکې په لاس لرلو تورن کړ، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړل او د څېړنو غوښتنه یې وکړه. تر دې پیښې وروسته د هند حکومت د پاکستان پر ضد ځینې ځپونکي اقدامات وکړل چې تر ټولو مهم یې د سند اوبو د تاریخي تړون ځنډول و چې له مخې پاکستان ته د سند د سیند د اوبو جریان تضمین شوی و. د پاکستان حکومت یې په ځواب کې واګه بندر وتړلو او د خپل هیواد له هوایي حریمې د هند ټولې الوتنې بندې کړې. اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې د طالبانو له حکومت سره په داسې یو ډیپلوماټیک اړیکه کې چې تمرکز یې پر اقتصادي مسایلو و د هند موضوع مطرح کړه. آیا پاکستان غواړي د هند په وړاندې د افغانستان زمینی ملاتړ ترلاسه کړي؟ شنون کې وایي احتمالاً پاکستان هڅه کوي چې هند سره د ورپیښ تاوتریخوالي په اړه د افغانستان دریز معلوم کړي. د سیاسي چارو شنونکی عمر سمت وایي پاکستان ته پکار ده چې نه یوازې له افغانستان سره بلکې د سیمې له نورو هیوادونو سره هم تعامل وکړي چې هند سره په تقابل کې په ګټه تمام شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره تر ټولو ښه انتخاب دا دی چې خپله بېطرفي وساتي او د سیمې د سولې او ثبات لپاره هڅه وکړي.
پاکستان بسیار کوشش داره تا
کرم پاکستان ډیره هڅه کوي چې لبن لوري څخه ورته کوم غواخ متوجي تر څو وکولې شي خپل پام لرنه کشمیر او هند سره سرحدونو ته زیاته کړي. دغه راز دوی د سیاسي قضیو په اړه یو مشورتي میکانیزم هم پیل کړی چې یقینا د ټي ټي پی موضوع هم پکې شامل ده. دا به د دواړو خواوو په ګټه وي، ځکه افغانستان زیاتره یو بېطرفه دریځ خپل کړی او نه غواړي چې د هند یا پاکستان پلوي وکړي او نه غواړي په دې قضیه کې ښکېل اوسي.
خود چارو بلشنون که سمی یوسف زی بیا وای
از ما په خیال په دې وخت کې څومره چې سیمایز هیوادونه دي یا د پاکستان ګاونډي هیوادونه دي چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ زیات شوی ده، د دوی خارجه وزیران یا حکومتي مامورین له پاکستان سره خبرې کوي او ایران او افغانستان خارجه وزیر هم له پاکستان سره خبرې کړې دي، خو زه فکر نه کوم چې دا وخت پاکستان د افغانستان نه کوم نگرانی یا خطر ویني.
دوستانو په داسې حال کې چې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت او پیژندنې ریاست په لسو ولایتونو کې د باران او ناڅاپي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی، تر دې مخکې د بدخشان د بهارک په ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي د بدخشان په بېلابېلو ولسوالیو کې سیلونو خلکو ته مالی تاوانونه رسولي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې لنګدې وی ونې رئیسی پر لپسی ورختون او سیلابونو د سیمي خلکو ته درانه مالی زیانو نړولي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په یو بیان کې چې نن سه‌شنبه د مې شپږمې په خپل فیسبوک باندې خبر کړی ویلي چې د بدخشان په جرم بهارک او یمګان ولسوالیو کې سیلابونو ورختون له زرو ډېرې کورنۍ زیانمنې کړي. په بیان کې راغلي چې دغه سیلابونو لامل 233 هکتاره کرنې ځمکه ویجاړه شوې، 1500 څاروي او 150 مالداران ته زیانونه اوښتي دي، خو د څارویو د زیانمنېدو د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. دغه سازمان ویلي چې له خپلو همکارو ادارو سره په دغه لرو پرتو سیمو کې د احتمالي غبرګون لپاره د اړتیا په ارزونه بوخت دي. په همدې حال کې د بدخشان د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکي بلال احمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې سیلابونو د خلکو کورونه نړولي او مالونه یې تلف شوي دي. سیلابونو دلته پراخ ویجاړې رامنځته کړې دي، یو شمېر کسان یې مړه کړي، د خلکو کورونه یې نړولي دي، د خلکو څاروي له منځه وړي دي، کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. له یوې خوا باران، له بلې خوا د لارو خرابوالی او د غراز له یو شمېر خلکو سره مرستې شوې، خو ډېر خلک مرستو ته اړتیا لري. موږ له حکومت او مرستندویو موسسو غواړو چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
اوسم یبه بلې موضوع ته ورسو. طالبان وایي د دوهې د څلورمې غونډې لپاره چمتووالی نیسي. په دوه کې د ملګرو ملتونو او قطر په قربتوب باندې د 2023 کال راهیسې د افغانستان په اړه کنفرانسونه او نړیوالې غونډې جوړیږي. په لومړو دوو هغو کې طالبانو برخه نه درلوده، خو په وروستیو کې یعنی په درېیمه غونډه کې چې تیر کال جوړه شوې وه د طالبانو په استازولۍ ذبیح الله مجاهد برخه اخیستې وه. د څلورمې غونډې په اړه چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت په جوړیږي، خپله قطر او ملګرو ملتونو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو طالبانو ویلي له دوی غوښتل شوي دي چې د دغه غونډې کې خپل ګډون یقیني کړي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزي رپورټ ته.
د طالبانو حکومت په قطر کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې پروسې څلورمې ناستې ته د تابعیت خبره کوي. د دوی د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په کابل، دوحه او د دې پروسې ځینو غړو هیوادونو کې په دې تړاو ملاقاتونه پیل شوي دي. د طالب چارواکي وویل چې که څه هم تر اوسه د دوهې څلورمې ناستې نیټه وروستۍ سوې نه ده، خو په خبره یې مقابل لوري ترې په دې ناسته کې د دوی د ګډون یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې ده. یا طالب چارواکي زیاته کړه چې دوی هم له مقابل لوري د مشخصې اجنډا غوښتنه کړې او په خبره یې د دوی د حکومت د مشرانو له تایید او جانبینو له توافق وروسته به ناسته ترسره کړي. د یادونې ده چې د دوهې د پروسې مشري ملګري ملتونه او کوربتوبې د قطر حکومت کوي، خو دوی تر اوسه د څلورمې ناستې په اړه څه نه دي ویلي. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی چې د دوهې په لومړنیو غونډو کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروسې څلورمه ناسته هغه مهال اغیزناکه تمامېدای سي چې د طالبانو ترڅنګ د افغانستان نورو قشرونو او ښځو ته هم پکې د حضور بلنه ورکړل سي او د دوی غوښتنې ومنل سي. د ازادي راډیو ته وویل
توقع هم دا ده چې د دوی څلورمه ناسته یو اغیزناکه ناسته نه وي، یوازې طالبان افغانستان کې نشته، نور ډلې دي، ښځې دي، مدني ټولنې، سیاسیون، مختلف اقوام، ادیان او مذاهب د افغانستان کې چې د ټولو باید په ښه توګه باندې استازیتوب وشي. همدارنګه د سیمې هیوادونه هم باید د افغانستان په مسایلو باندې مخصوصا خپل سازمان ملل ډېر په ژور د واقعیتونو پر بنسټ باندې باید خپل برنامې وخته ویسي.
د دوهې پروسې درېیمه ناسته د تیر 2024 کال د جون په 13مه پیل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې د درېمې غونډې لپاره د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري هم کوله، هغه مهال کابل ته لستنېدو وروسته یې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د دوهې په درېمه ناسته کې د ګډونوالو هیوادونو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشه یي توکو په اړه خبرې اترې کړې وې. د غراز د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویلي و چې په تیره درېمه غونډه کې د 150 هیوادونو او سازمانونو استازي بلل شوي و. دوی له طالبانو سره د دې مسایلو ترڅنګ د ښځو د حقونو په اړه هم بحثونه کړي و، خو په درېمه غونډه کې ملګرو ملتونو د ګډونوالو هیوادونو هیوادونو او سازمانونو استازو او طالبانو ترمنځ د تړلو دروازو تر شا بحثونه وسول. تر هغه وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماري ډیکارلو او د یونما مشرې روزا اوتانبایوه له ځینو افغان ښځو بشري حقونو مدافعینو او مدني ټولنې له استازو سره د دوهې د درېیمې ناستې له اصلي غونډې وروسته یوه حاشیوي ناسته وکړه چې ګڼ غبرګونونه هم په دې اړه راپارېدلي وو. د سیاسي چارو پوه او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه تر هغه بریالۍ کېدای نه سي چې په خبره یې طالبانو خپلې کړې ژمنې پوره او په پالیسیو کې بدلون نه وي راوستای.
سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 7 صبح با وقت افغانستان است. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 17 ثور سال 1404 خورشیدی و 7 می سال 2025 میلادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. با خبرها آغاز میکنیم. پاکستان اعلام کرده که حملات راکتی هند 8 کشته بر جای گذاشته است. هند صبح زود امروز چهارشنبه گفت که 9 نقطه را در پاکستان و منطقه کشمیر تحت کنترل این کشور هدف حمله نظامی قرار داده است. تنش بین دو کشور دارای سلاح هسته‌ای ماه گذشته به دنبال حمله به گردشگران در کشمیر هند که 26 نفر کشته شدند تشدید شد. هند به دنبال این حمله پاکستان را به دست داشتن در آن متهم کرد و وعده کرد پاسخ خواهد داد. پاکستان هر گونه دخالت در حمله 22 اپریل را رد کرده و اخیراً گفت اطلاعات دارد که هند در حال برنامه ریزی برای حمله به پاکستان است. اردوی پاکستان گفته که در حملات هند 8 نفر کشته، 35 تن زخمی و 8 تن دیگر مفقود شدند. اردوی هند میگوید که طی عملیات سندور 9 مکان را در پاکستان و در منطقه کشمیر تحت کنترل این کشور هدف قرار داده. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته که کشورش کاملا حق دارد به آنچه او اقدام جنگی خوانده پاسخ محکم بدهد. بیشتر تا دقایق دیگر. در یک خبر دیگر داریم که مقام ها میگویند 7 نیروی شبه نظامی پاکستانی روز سه‌شنبه 16 ثور در انفجار بم در ایالت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. اردوی پاکستان در اعلامیه دیروز گفت افراد وابسته به گروه جدایی طلب بلوچستان موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ BLA و کاروان حامل نیروهای امنیتی با یک بم ساخته شده در خانه در نزدیک شهرک مچ در منطقه کچی حمله کردند. یک مقام ارشد حکومت محلی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که موتری که هدف قرار گرفته شامل کاروانی بود که برای یک عملیات امنیتی می رفت. او افزوده است که 5 زخمی رویداد توسط هلیکوپتر به یک شفاخانه در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان منتقل شدند. اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت حمله را پذیرفته است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال باران و جاری شدن سیلاب در 10 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست در خبرنامه روز سه‌شنبه 16 ثور گفت که خوست، پکتیا، ننگرهار، لوگر، میدان وردک، پروان، بدخشان، نورستان، کاپیسا و کابل امروز شاهد باران شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی خواهند بود. مقدار باران در نقاط مختلف بین 10 تا 30 میلیمتر پیش بینی شده است. در ادامه گفته شده که در ولایت‌های غربی و مرکزی احتمال وقوع بادهای نسبتاً شدید وجود دارد که سرعت آن در نقاط مختلف بین 50 تا 75 کیلومتر در ساعت خواهد بود. این در حال است که به گفته مقام‌های محلی طالبان روز جمعه گذشته بر اثر سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان دست کم 5 تن جان باختند. سیلاب‌های اخیر در بدخشان همچنان باعث تخریب زمین‌های زراعتی، خانه‌های مسکونی و مسدود شدن برخی از راه‌ها شده بود. و برخی از رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت بلند پایه هفته آینده به تهران سفر خواهد کرد. خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه گزارش داد که در دیدار بین هیئت طالبان و مقام‌های ایرانی در مورد روابط دو جانبه و منافع مشترک گفتگو خواهد شد. وزارت خارجه طالبان در مورد سفر آقای متقی به تهران هنوز چیز نگفته است. ایران از معدود کشورهایی است که با حکومت طالبان تعامل دارد و دیپلماتان این گروه را پذیرفته است. و خبر آخر این که یک مقام دولت سوریه میگوید احمد شرع رئیس جمهور موقت این کشور در دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس امروز چهارشنبه در مورد بازسازی سوریه بعد از جنگ و همکاری‌های اقتصادی گفتگو خواهد کرد. شرع رهبر گروه اسلامگرای هیئت تحریر شام در مایه قوس سال گذشته به دنبال سرنگونی رژیم بشار الاسد رئیس جمهور مخلوع سوریه به قدرت رسید و این نخستین سفر اروپاییش به عنوان رئیس جمهور موقت سوریه است. او پیش از این به عربستان سعودی و ترکیه سفر کرده بود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس یک مقام وزارت اطلاعات سوریه گفت شرع و مکرون در مورد موضوعات دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو خواهند کرد. این مقام از افشای نامش خودداری کرده زیرا اجازه نداشت که در این باره با رسانه ها صحبت کند. قصر الیز فرانسه روز سه‌شنبه گفت که مکرون حمایت فرانسه را از ساخت سوریه جدید آزاد با ثبات و مستقل که به تمام اقشار جامعه این کشور احترام بگذارد تکرار خواهد کرد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. حمله راکتی هند به پاکستان، اسلام آباد میگوید به آن پاسخ خواهد داد.
اگر این تنش افزایش پیدا بکنه در اون صورت تاثیر بالای افغانستان داره، به خاطر که پاکستان خودش نمیخواد که وارد جنگ شود.
وزیر خارجه پاکستان پیش از حمله هند به کشورش با سرپرست وزارت خارجه طالبان تلفنی گفتگو کرد.
پاکستان بسیار کوشش داره تا کلام تهدیدی از کلام طرف دیگه متوجهش نباشه.
و یک مقام ارشد طالبان گفت از آمادگی برای برگزاری نشست چهارم دوحه خبر داده.
انتظار ما این است که نشست چهارم دوحه یک نشست یک جانبه نباشد.
یکی از فعالان حقوق زن بود، با ما همراه باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. طور که پیشتر در خبرها شنیدید، اسلام آباد میگوید که در حملات راکتی هند 8 نفر در پاکستان کشته شدند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفت که کشورش کاملا حق دارد به آنچه او اقدام جنگی خوانده پاسخ محکم بدهد. هند از صبح زود امروز چهارشنبه 17 ثور هفته می اعلام کرد که 9 نقطه را در پاکستان و منطقه کشمیر تحت کنترل این کشور هدف حمله نظامی قرار داده است. تنش بین دو همسایه دارای سلاح هسته‌ای ماه گذشته با دنبال حمله به گردشگران در کشمیر هند که 26 کشته بر جای گذاشت تشدید شد. هند در پی این حمله پاکستان را به دست داشتن در آن متهم کرد و وعده کرد پاسخ خواهد داد. پاکستان هر گونه دخالت در حمله 22 اپریل را رد کرده و اخیراً گفت اطلاعات دارد که هند در حال برنامه ریزی برای حمله به پاکستان است. بریگادیر جنرال احمد شریف مدیر عمومی روابط عامه اردوی پاکستان در نشست خبری اعلام کرد که هند 24 نقطه را در 6 منطقه هدف قرار داده است. او افزود که در حملات هند 8 نفر کشته، 35 تن زخمی و 8 تن دیگر مفقود شدند. این مقام نظامی پاکستان پیش از ختم کنفرانس خبری بدون پاسخ به سوالات گفت پاکستان به این حمله پاسخ خواهد داد. او به گزارش اشاره نکرد که گفته شده قوای هوایی پاکستان جت‌های هندی را سرنگون کردند. عطاءالله تارار وزیر اطلاعات پاکستان در اکس گفت که 3 جت و 1 تیاره بی‌سرنشین هندی از سوی پاکستان سرنگون شده است. پیشتر خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در گفتگو با شبکه های تلویزیونی اردو زبان گفت در این حملات تنها اهداف غیر نظامی هدف قرار گرفتند. صدر اعظم شهباز شریف جلسه اضطراری کمیته امنیت ملی را برای ساعت 10 صبح امروز چهارشنبه به وقت محلی برنامه ریزی کرده است. مریم نواز وزیر اعلی ایالت پنجاب پاکستان که هم مرز با هند است وضعیت اضطراری را در این ایالت اعلام کرده. تمام مکاتب، کالج ها و پوهنتون ها در پنجاب تعطیل خواهند بود. پلیس و دیگر نهادهای امنیتی در حالت آماده باش قرار گرفتند و از دکتران که در مرخصی هستند خواسته شده است تا به وظایف خود برگردند. پاکستان تمام پروازها و فعالیت در میدانهای هوایی لاهور و اسلام آباد را برای 48 ساعت به حالت تعلیق در آورده و میدان هوایی لاهور تخلیه شده است. اردوی هند در بیانیه اعلام کرده که در حملات این کشور 9 مکان هدف قرار گرفته است. در بیانیه آمده که نیروهای مسلح هند عملیات سندور را راه اندازی کردند و زیرساخت‌های تروریستی را در پاکستان و در جموع و کشمیر تحت اداره پاکستان هدف قرار دادند، جایی که حملات تروریستی علیه هند از آنجا برنامه ریزی و تنظیم شده بود. در ادامه آمده که اقدامات هند متمرکز و سنجیده شده بود و هیچ تأسیسات نظامی پاکستان هدف قرار نگرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز و یک شبکه تلویزیونی پاکستان، صدای انفجارهای متعدد در کوههای اطراف شهر مظفرآباد مرکز منطقه کشمیر تحت اداره پاکستان و همچنان در دیگر ساحات این منطقه شنیده شده است. یک راکت به ساحه مردیکا در نزدیک لاهور شلیک شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که در مورد این حمله به او اطلاع داده شده و امیدوار است که این درگیری بسیار سریع پایان یابد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد درباره این حمله ابراز نگرانی کرده و از هر دو کشور خواسته است که از خویشتنداری کار بگیرند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده با دگر جنرال آستن ملک مشاور امنیت ملی پاکستان و رئیس اداره استخبارات این کشور برای بحث در مورد این وضعیت به تماس شده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیشتر در گزارش از حمله راکتی هند به پاکستان شنیدید. این حمله چی پیامدهای خواهد داشت؟ آیا به درگیری گسترده میان این دو کشور منجر خواهد شد؟ این سوال را از هاشم وحدتیار، کارشناس امور بین‌الملل مقیم واشنگتن پرسیدم.
من فکر نمی کنم که این منجر به یک جنگ تمام عیار بین پاکستان و هندوستان شده. هندوستان نمیخواد که در یک جنگ تمام عیار با پاکستان داخل شود، چون از زیباس چین استفاده میکنه، چون چین هم خلاف هندوستان هست. و دوم ای که هند انتخاب های دیگری داره که چطور بتانه که برای پاکستان یک درد سر ایجاد بکنه. بلوچ هایی که در پاکستان هست، تحریک طالبایی که پاکستانی که در پاکستان هست، گروه جدا طلب سندیا که در پاکستان هست و چندین گروه های دیگری هست. در عین وقت پاکستان هم نمیخواد که با یک جنگ تمام عیار وارد با هندوستان درگیر شود، به خاطر که پاکستان نه توان اقتصادی جنگ با یک کشور بزرگ هندوستان وارد با او داره و نه هم اراده داره، چون جنگ بین دو کشور که صورت میگیره اونا تنها ارتش کشور نمی باشه، اون بازی یک ملت استفاده میشه. معلوم میشه که در پاکستان عقب ارتش پاکستان ملت پاکستان در حمایت ارتش پاکستان قرار نداره.
وحدتیار صاحب، این رویداد چی تأثیر بر وضعیت منطقه و افغانستان خواهد گذاشت؟
اگر این تنش افزایش پیدا بکنه در اون صورت تأثیر بالای افغانستان داره، به خاطر که پاکستان خودش نمیخواد که وارد جنگ شده با از بعضی از گروه های جهادی استفاده میکنه و در افغانستان هستن کسانی که ایدئولوژی مذهبی خیلی عمیق داره و اونا آماده از این هست که برای به کشمیر، برای به جای دیگه و جنگ بکنه علیه هندوستان. با وجودی از این که پالیسی طالب ها یک پالیسی واضح بی‌طرفانه هست، اما طالب ها چقدر تاثیر داره بالای تمام افرادشان و تمام کسایی که در افغانستان هست که مانی از اونا شده که به کشمیر نره و علیه هندوستان استفاده نشده توسط پاکستانی ها، این داره و در اون صورته که اگر تشنج بین پاکستان و هندوستان مسد پیدا بکنه در اون صورت، چون آله طالبا پالیسیشان و خصوص پالیسی خارجیشان اقتصاد محور هست و با هند میخواد رابطه خوبی داشته باشه و او است که وزیر سکرتر خارجی هندوستان با وزیر خارجی طالب ها در ماه جنوری در دبی ملاقات هایی داشتن و رابطه خوبی را دوشان خواستم که رابطه تجارتی و اقتصادی را ایجاد بکنن. اما مشکل اساسی است که اگر این تشنج وسط پیدا کنه، گروه های نو جهادی ایجاد خواهد شد و از خاک افغانستان از اون طرف و این طرف خط دیورن برنامه های را ترسیم خواهد کرد علیه هندوستان و در کشمیر جنگ خواهد کرد.
مقام های پاکستانی گفتن که به حمله هند پاسخ محکم داده خواهد شد. به نظر شما پاسخ اسلام آباد چی خواهد بود؟
اونا فکر نمی کنم. اونا فقط این کار را از این خاطر می کنن که در داخل پاکستان مردم را منسجم بسازه و نفرت که یک تعداد زیادی از پاکستانی ها از اردوی پاکستان دارن، میخوان که حمایت مردم را کسب بکنه به خاطر اردوی پاکستان و اونا پاکستان میخوان که در یک جنگ کنترل شده مدیریت شده وارد هندوستان یک جنگ باشه که در پشت پرده یک چینل با ایندی ها هم در تماس باشن که این جنگ وسط پیدا نکنن و در عین وقت وارد یک تشنج کنترل شده باشه که طرف های سیاسی، گروه های در بین پاکستان و اختلافات سیاسی در پاکستان را کاهش بدن.
گفتگوی بود با هاشم وحدتیار، کارشناس امور بین الملل، مقیم واشنگتن. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان یک روز پیش از حمله هند به پاکستان با سرپرست وزارت خارجه طالبان تلفنی گفتگو کرد. بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه پاکستان گفته است که محمد اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان، در یک تماس تلفنی با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، روز سه‌شنبه بر تعهد پاکستان به صلح و حفظ حاکمیت کشورش تاکید کرده است. در ادامه آمده که او همکاری بیشتر در زمینه‌های تجاری و اقتصادی و روابط دو جانبه میان پاکستان و افغانستان را با اهمیت خوانده است. وزارت خارجه حکومت طالبان نیز در اعلامیه گفته که در این تماس تلفنی روابط دو جانبه، مسائل ترانزیتی، اوضاع منطقه‌ای و تنش بین پاکستان و هند مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. آیا پاکستان به دنبال جلب حمایت ضمنی افغانستان در برابر هند است؟ تحلیلگران معتقدند که پاکستان احتمالاً می‌خواهد از طریق این تماس از موضع افغانستان در برابر تنش‌هایش با هند مطمئن شود. عمر صمد، آگاه سیاسی، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پاکستان بسیار کوشش داره تا کرم تهدید از کرم طرف دیگه متوجهش نباشه، تا بتونه که بیشتر تمرکز کنه سر سرحدات خود با کشمیر و با هند، و می که اینا یک مکانیزم مشورتی را در ارتباط با قضایای سیاسی هم برای انداختن که حتما موضوع تی تی پی را هم دبر می گیره. این هم به نفع دو طرف خواهد بود، چون افغانستان یک موقف بی‌طرف بیشتر اتخاذ کرده، نمی خواهد که جانبدارانه رفتار کنه نه با هند و نه با پاکستان و در این قضیه
سمی یوسف سعی، آگاه دیگر سیاسی، میگوید:
طبعا پاکستان آرزو دارد که در این شرایطی که اوضاع سیاسی پاکستان و روابطشان با هند بسیار به بحران رسیده، اونا آرزو دارن که کشورهای همسایه و منطقه امرای حکومت پاکستان در ارتباط باشد.
پس از آغاز تنش‌ها میان هند و پاکستان 10 روز قبل به تاریخ 27 اپریل، آنند پرکاش، نماینده ویژه وزارت خارجه هند و رئیس عمومی بخش افغانستان، ایران و پاکستان به کابل آمد و با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در مورد گسترش همکاری های آن کشور با افغانستان و تحکیم روابط سیاسی دو جانبه، تجارت، ترانزیت و پروژه های زیربنایی گفتگو کرد. پیش از آغاز تنش ها میان هند و پاکستان، اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان به تاریخ 19 اپریل در رأس یک هیئت در سفر یک روزه به کابل رفت و در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان روی موضوعات سیاسی، اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی و برخی مسائل دیگر گفتگو کرد.
بیشتر از خبر،
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. یک مقام ارشد حکومت طالبان میگوید که آمادگی برای اشتراک در نشست چهارم دوحه ادامه دارد. او که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که هرچند تاریخ مشخص برای نشست چهارم دوحه تا کنون تعیین نشده، اما گفتگوها و مشورتها با نمایندگان کشورها و نهادهای مرتبط در کابل و دوحه جریان دارد. شماری از دیپلمات‌ها و شرکت کنندگان نشست‌های قبلی دوحه چه می‌گویند در این گزارش بشنوید.
حکومت طالبان از آمادگی برای اشتراک در نشست چهارم روند دوحه که به رهبری سازمان ملل متحد و میزبانی دولت قطر برگزار می شود خبر داده است. یک مقام ارشد حکومت طالبان که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفته که در کابل، دوحه و برخی از کشورهای عضو این روند دیدارهای در این رابطه آغاز شده است. او افزوده که هرچند تاریخ دقیق این نشست هنوز نهایی نشده، اما به گفته او جانب مقابل برای اطمینان از حضور طالبان در این نشست خواستار دریافت آجنده مشخص شده است. این مقام طالبان همچنان گفته که آنها نیز از جانب مقابل خواستار شریک ساختن آجنده مشخص شدند و پس از تایید رهبری طالبان و توافق میان طرفین نشست برگزار خواهد شد. قابل یادآوری است که روند دوحه به رهبری سازمان ملل و میزبانی دولت قطر برگزار می شود، اما تاکنون سازمان ملل درباره نشست چهارم این روند چیزی نگفته است. شکریه بارکزای، سفیر پیشین افغانستان در نروژ که در دو نشست نخست روند دوحه شرکت کرده بود، به رادیو آزادی گفت که نشست چهارم تنها زمان مؤثر خواهد بود که علاوه بر طالبان به اقشار دیگر افغانستان و زنان نیز برای حضور در آن دعوت داده شود و خواسته های آنان پذیرفته شود.
توقعم داده چه دوحه چهارم است.
انتظار ما این است که نشست چهارم دوحه یک نشست یک جانبه نباشد، یعنی تنها طالبان نه، بلکه اقشار دیگر، گروه ها، زنان، فعالان مدنی، سیاستمداران، پیروان ادیان، اقوام و مذاهب مختلف در افغانستان حضور دارند. باید به خوبی از آنان نمایندگی شود. همچنان کشورهای منطقه به ویژه خود سازمان ملل متحد باید بر اساس واقعیت ها برنامه‌ریزی جدی داشته باشند.
نشست سوم روند دوحه به تاریخ 30 جون 2024 آغاز و در اول جولای به پایان رسید. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان که ریاست هیئت طالبان را در نشست سوم دوحه به عهده داشت، پس از بازگشت به کابل در یک نشست خبری گفته بود که در نشست سوم نمایندگان کشورهای شرکت کننده با طالبان درباره سکتور خصوصی و مواد مخدر صحبت کردند. همچنان استیفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، گفته بود که در نشست سوم نمایندگان 30 کشور و سازمان دعوت شده بودند که درباره این موضوعات از جمله حقوق زنان با طالبان گفتگو کردند. اما در نشست سوم گفتگوها میان نمایندگان سازمان ملل، کشورهای شرکت کننده و طالبان پشت درهای بسته انجام شد. پس از آن روزماری دیکالو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، و روزا اتنبای و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان با شماره از زنان افغان مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی پس از برگزاری نشست اصلی در دوحه یک جلسه حاشیه‌ای برگزار کردند که واکنش‌های زیادی را برانگیخت. شینکای کروخیل، تحلیلگر امور سیاسی و سفیر پیشین افغانستان در کانادا، به رادیو آزادی گفت که این روند تنها زمان موفق خواهد بود که طالبان با وعده های خود عمل کرده و در سیاست هایشان تغییر بیاورند.
از نشست چهارم نمیتوانیم انتظار زیادی داشته باشیم، چون طالبان در وعده ها و همکاری هایشان ناکام بودند. آنگونه که باید در سیاست ها و مواضعشان انعطاف پذیر باشند چنین نکردند.
چه در سکتور خصوصی که محدودیت هایی وجود دارد و چه در زمینه مبارزه با مواد مخدر یا تغییرات اقلیمی فکر نمی کنم که طالبان ظرفیت یا اراده لازم را داشته باشند.
نشست اول روند دوحه در ماه می 2023 و نشست دوم در فوریه 2024 بدون حضور نمایندگان طالبان برگزار شده بود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تیم ملی کرکت افغانستان در رده‌بندی بازی‌های یک‌روزه بین‌المللی در جایگاه هفتم قرار گرفته. سلطان محمد سرور در آغاز گفتگو از سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان پرسیده که چی چیزی در ارتقای تیم ملی کرکت این کشور به مقام هفتم درجه‌بندی جهانی بیشتر نقش داشته.
ما الحمدلله دمیست. چند سال گذشته بسیار خوب کارکردگی داشتیم، بخصوص اگر ما صحبت کنم از جام جهانی سال 2023 که در جام جهانی پنجاوره سال 2023 تیم ملی ما توانست برای بار اول چهار مسابقات را پیروز شوه. بخصوص در این چهار مسابقات ما توانستیم ممالک و تیم‌های قوی چون انگلستان، پاکستان و سریلانکا و نیدرلند را شکست بدهیم که از این جمله سه ممالک که است انگلستان، پاکستان و سریلانکا هر سهشان قهرمانی جام پنجاوره با خود داره در تاریخ کرکت و در این جام ما مقام ششم را کسب نمودیم. با جریان دستاوردهای ما مشخصا در اینجا در مورد مسابقات و دستاوردهای مسابقات پنجاوره صحبت میکنم، هرچند ما در بیستاوره هم خوب دستاورد داشتیم، ما در جام جهانی بیستاوره تا نیمه نهایی را پیدا کردیم بار اول تاریخ کرکت افغانستان. خب مشخصا اگر اینجا در مورد مسابقات پنجاوره گپ بزنیم، در همین سال گذشته ما تقریبا 4-5 سریز را مسلسل از مسابقات پنجاوره بردیم و در این سیریز ها یا در این مسابقات ما توانستیم تیم جنوبی افریقا را شکست بدیم. بار اول بود که همچون یک تیم قوی را تیم ملی ما توانست شکست بدن. در پالویشان بنگلادش را شکست دادیم، آیرلند را شکست دادیم، زیمبابوه را شکست دادیم. اما به شکل متواتر همی کارکردگی دو سال 2023 بود، کارکردگی پارسال بود و در همی اخیرا ما در جام قهرمانان یا چمپیونز ترافی که بود که با میزبانی پاکستان برگزار شد، در اونجا ما توانستیم در 8 تیم ها مقام پنجم را بگیریم و در یک مسابقه خیلی مهم ما توانستیم انگلستان را یک دفعه باز هم شکست بدهیم. دیگه همی پرفارمنس ها بود، کارکردگی بود که خوشبختانه در نتیجه شان تیم ملی توانست در درجه بندی آخر شورای بین المللی کرکت مقام هفتم را کسب کند.
در مقام هشتم و نهم کدام تیم هاست و در مقام ششم و پنجم و بالاتر و تیم افغانستان چطور میتونه که این مقام هم حفظ کنه و از این هم بالاتر بره ترفیع کنه؟
در درجه بندی نو یک چیز دیگر هم باید بگویم که در این درجه بندی جدید کشور یا تیم انگلستان واره ما توانستیم که اونا را پیش کنیم. قسمی که شما پرسان کردین در مقام هشتم انگلستان است، در مقام نهم وست اندیز است، در مقام دهم باز بنگلادش است و یازدهم زیمبابوه و دیگر ممالک است. دیگه ای جای افتخار است که در این درجه بندی جدید ما از کشورهای چون انگلستان، وست اندیز و بنگلادش و زیمبابوه پیش هستیم و در مقام هفتم قرار داریم و انشالله اگر شما ببینین یک وقت ما در مسابقات پنجاوره در مقام دوم بودیم، باز در نهم آمدیم، باز چند وقت پیش هشتم بودیم، حالا هفتم رفتیم. انشالله ما امید داریم که همینطور پیروزی‌های زیاد را داشته باشیم. تیم ما دیگه هم انشالله پیشرفت خواهد کرد و از این مقام هم بالاتر میریم و یک او روز دور نخواهد بود که ما در صدر این جدول باشیم.
تشکر بسیار زیاد. در مقام اول فکر میکنم هند است و در مقام دوم نیوزیلند است و سوم بخیل استرالیا است اگر اشتباه نکرده باشم. در مقام ششم و پنجم کدام تیم هاست؟
پنجم پاکستان است، ششم جنوبی افریقا است.
ششم افریقای جنوبی. چقدر مربی تیم افغانستان در این دستاوردها نقش داشته آقای جوناتان ترات؟
بله، ما باید بگویم که همه استاف چی خود اداره باشه، که ما همیشه کوشش اداره می باشه که ما برای تیم ملی و سایر تیم ها، تیم 19 سالان و تیم الف، همیشه برایشان مسابقات را تنظیم کنیم با کشورهای قوی در کشورهای مختلف. در پالوی اداره هم زحمت های مربیانشان هم از هم شما جوناتان ترات تا نام گرفتیم، ما در پالویشان از نام حمید حسن هم می گیریم، نام دیگه مربیان که هست در بخش بیتنگ که هست، در بخش بالنگ که همراهشان هستن، داکترشان که هست، فیزیو ترینرشان که هست، خود بازیکنان که هست. ما باید ذکر همه جوانب که در این پیروزی بزرگ سهم خدا دارن، از همه باید ذکر شوند و از همه باید تشکری شوند و کارایشان باید توصیف کنیم. دیگه همه رول دارن واقعا، چی مربیانی هست، چی خود بازیکنانی هست، چی اداره هست، چیزی که منیجمنت هست، همه زحمت میکشن تا ما بتوانیم برای افغانستان افتخار بیاوریم و تیم ملی ما همین قسم دیگه افتخارات هم به کشور بیارن.